یه مگر ز خنده پیش می آمد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالات د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. نوموړي دا خبره په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په یوه غونډه کې کړې. په کونړ کې چارواکي وایي چې شاوخوا 2000 ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. او شمالي کوریا ویلي ولسمشر ټرمپ به د خپلو هغه څرګندونو بیا پرې کړي چې ویلي شمالي کوریا به په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوستانو تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زه اجمالند یم. د ازادۍ راډیو په غرمنۍ خبری خپرونه یا پی او سټډیو کې مو هرکلی کوم. کوم مسایل مو چې یاد کړه دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفی الله ستانکزی دراوړئ.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیویارک ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره د تروریزم په وړاندې په مبارزې او نورو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي. او پرون شپه د پاکستان په ادارې لاندې کشمیر کې ډزې شوي چې له عملی شپږ پاکستانی ملکیان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ولیدل. دوی د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې او همدارس په سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس د افغانستان د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی. د بیان له مخې ښاغلي ګوتیرس له افغان دولت او خلکو سره د همیشني همکار په توګه د پاتې کېدو ډاډ ورکړ. په یو بل خبر کې هم اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو امریکایانو له کورنیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وې. د ارګ مڼې په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر په نیویارک کې پرون مازدیګر له دغو امریکایانو سره چې د افغانانو له میلمه پالنې او ښه سلوک اغېزمن شوي ولیدل. د ارګ مڼې د معلوماتو له مخې شاوخوا 1 میلیون امریکایانو په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو امریکایانو سره په لیدنه کې یادونه وکړه چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې د تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنګیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په 2 ولایتونو کې شوي خو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله په غزنی، هلمند، کندهار او فاریاب کې اوښتي. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې چې د مخالفینو ځینې قمندانان هم وژل شوي د هغوی 19 تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دفاع وزارت په همدې موده کې په 14 ولایتونو کې د ډیر لاسو تصفیوي او اتو خاصو عملیاتو خبره هم کوي چې ورسره یوځای افغان هوایی ځواک شپاړس هوایی حمله هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت نه دا واضح کړي چې په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان 2 حملې کړي چې 2 افغان ماشومان یې وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه د پرون شپې له 12 بجو پیل او د نن سهار تر 6 بجو یې دوام وکړ. خوګیاڼي وایي له دې مخکې هم پاکستاني پوځیانو له ډیورند کرښې سره نږدې پرتو ولسوالیو باندې راکټي حملې کړي چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه پورې دغه افغان چارواکي د ادعاو په اړه باندې څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د پاکستان پوځ تور لګوي چې د هندي پوځیانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیره شپه ډزې شوي چې پکې شپږ پاکستاني ملکیان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي چې ډزې نیمه شپه د پاکستان په خوا پرتو د کشمیر په 2 کلیو چاروا او هرپال پیل شوي او تر سهاره روانې وي. په بیان کې راغلي هندي ځواکونه ډزې پیل کړې وې چې پاکستانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ دا وروستۍ نښته په داسې حال کې وشو چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې وینا وکړه او په هندي کشمیر کې د هغه څه په اړه چې دی د بشري حقونو سرغړاوی بولي انتقاد وکړ. دا وروستۍ نښته په تیرو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ یوه ده چې دا اندازه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو ته لار خلاصوي څو د داعش د وسلوالو پر ضد د جنگي جرایمو د بالقوا قاضیو د پرانستې لپاره له عراق سره د اسنادو پراټولولو کې مرسته وکړي. امنیت شورا د یو تحقیقي ټیم تشکیل ته په لوی اکثریت رایه ورکړه. دغه ډله به له عراق سره د اسنادو او مدارکو په ټولولو کې همکاري کوي. دغه اسناد او مدارک د هغو پیښو په تړاو راټولیږي چې ښایي د داعش ډلې لخوا شوي جنگي جرایم د بشردوستۍ خلاف جنایت او نسل وژنه وګڼل شي. اورسته خبردار شید امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون ویل امریکایي او روسي جنرالانو تیرونې د اول وار لپاره په سوریه کې مخامخ کتلې دي. امریکا او روسیه هڅه کوي په سوریه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ټکرونو او تصادفي شخړو مخه ونیسي. په سوریه کې د دواړو هیوادونو لخوا د داعش ډلې څخه د سیمو د نیولو لپاره پوځي مبارزه روانه ده. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې ویلي دي چې امریکا د خپلو مجبوریتونو له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د پاکستان د صدر اعظم له څرګندونو خبرو. شاهد خاقان عباسي د پنځشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې دا افغانستان او سیمې په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقادونه کړي او په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت منی چې امنیتي، ټولنیز او مالي ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي دي. په کونړ کې زرګونه ماشومان په شاقه او درانه کارونو بوخت دي چې په اړه به ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مو د شمالي کوریا د چارواکو لاغه څرګندونو خبرو چې د ولسمشر ټرمپ په هغه وروستۍ وینا یې سخت غبرګون ښودلی چې پکې ویلي وو شمالي کوریا به له منځه یوسي. که وخت ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې حقیقت څه دی او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي. دوستان تاسو مخکې له ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه تاسو د اف ام په 3.15 ام اوریدل شي. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده، پی یو استډیو خبرونه ده. د خبرونه لومړی او د سر موضوع مو داده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ دغلته د بهرنیو اړیکو د شورا په یو غونډه کې پرون څرګندونې کړې دي. نوموړي په څرګندونو کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات د خپل مجبوریت له مخې افغانستان سره پراخې مرستې کوي. احمد شیبر په استډیو کې دی، نور تفصیل له اورو.
مننه انسب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره په افغانستان کې نه دي، دوی خپل مجبوریت لري چې له موږ سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي د تروریزم ګواښ موږ سره یو ځای کړی چې پراخ اړیکې سره لرو او موږ د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دفاع په لومړۍ کرښه کې یو. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې په 2000 لومړي میلادي کال کې دغه د نیویارک ښار د تروریستي بریدونو شاهد و او نن هم دغه تهدید نه دی لري شوی. د افغانستان ولسمشر بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي وستایل او ویل چې د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې ثبات تلار هواروي. ولسمشر غنی وویل چې د ثبات ته رسیدو لپاره له دوو خواو سره تفاهم پکار دی.
is a comprehensive discussion between
لومړی ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوو دولتونو په توګه پراخ مذاکرات پکار دي. دولت د دولت په مقابل کې اړیکې، نو دوی کولی شي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. نو له دې سره کولی شو چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر ستونزو برلاسه شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکنه نه ښکاري. او دوهم، زه طالبانو ته خپل لاس غځوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. په همدې ورځ چې د افغانستان ولسمشر دا خبرې کولې، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي، بلکې دا ډله په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بل چا د جګړې قرباني شي. د پاکستان صدر اعظم وویل اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د ترستانو په وړاندې به خپله محلي مبارزه روانه وساتي. خاقان عباسي دا وکړه چې د زرګونو ملکیانو او پوجانو د ژوند په قیمت قبایلي سیمې له ټولو سختریزو ډلو تصفیه شوي دي. افغانستان بیا له پاکستانه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې یو شمېر کسان په افغانستان کې دا اندېښنه لري چې یو شمېر هغه لاسته راوړنې چې افغانستان په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې ترلاسه کړې دي له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر اشرف غني ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له اصولو سره سم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې وینا کړې ده او په دې خبرو کې ټینګار کړی چې امریکا د خپل مجبوریت له مخې له افغانستان سره پراخې مرستې کوي. د احمد شیبر په ریپورت کې همدارنګه د پاکستان د صدر اعظم هغه څرګندونې هم واورېدې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي د امریکا ستراتیژي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د پردې انتقاد کړی دی او په سیمه کې د چین زیاتېدونکی اقتصادي رول ستایلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت باندې چې د امنیتي او ټولنیزو او مالی ستونزو په دې هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغیزمن کړي. یوسف خان زدران نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالی ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وی ګواښونه دي، بودجوی ستونزې هم شته. د نجونو زده کوونکو پر وړاندې کلتوري او عنعنوي ستونزې هم ډېرې دي، خو اساسي ستونزه امنیتي ګواښونه دي. له بده مرغه کله چې ګواښونه ډېر وي، د نجونو مور او پلار زړه نه ښه کوي چې دوی ښوونځي ته ولیږي، ځکه نو دوی چې کومې ستونزې یادې کړې موږ هم هغه تاییدوو.
در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل ګرانت هولت لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو له ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوي چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیس ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزو اندېښنه ښیي، وایي چې نامنی د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وای د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له لسو یولسو کلونو راهیسې د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي، او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي، او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 50% یې نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي، او له زرو ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه، او همدارنګه په کونړ کې پر ماشومانو د شاقه کارونو په اړه ریپورټونه لرو، خو تر دې هر څه یې مخکې وي نړیوالې مسلې ته ځو. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداری چې په بشپړ ډول به له منځه یوړل شي لویه بیه پرې کړي. کیم جونګ اون دا څرګندونې وروسته هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لاسلیک کړل. رضوان مراد دا موضوع څارل ده، هم دا شی بره سره په سټوډیو کې ده. د شمالي کوریا مشر د امریکا د نو بندیزونو په عکس العمل کې دقیقا څه ویلي دي؟
ان صاحب، کیم جونګ اون نن څرګندونه کړې ده ولسمشر ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د وینا په عکس العمل کې، او د غراس د نو بندیزونو په عکس العمل کې د ولسمشر ټرمپ تورن کړی دی چې ذهني توازن له لاسه ورکړی دی، او کله چې د نړیوالو پر وړاندې د شمالي کوریا په باب خبرې کوي نو باید د دې پریکټیسو کې چې کم الفاظ د انتخاب کې او لچا د چا پر وړاندې د غږیږیم، دغه راز د ویلې دي چې امریکا به د دې ګواښ چې ټرمپ ویلي چې کېدای شي که مجبور شي نو شمالي کوریا به په بشپړ توګه له منځه یوسي، د دې به ډېره لویه بیه پرې کړي. دا لومړی ځل نه دی، همیش د امریکا د اقداماتو پر وړاندې شمالي کوریا د مشر او د دې حکومت لخوا دغه شان سخت عکس العملونه څرګندېږي.
پر شمالي کوریا د امریکا لخوا د نو لګیدلو بندیزونو په اړه راته وایي.
د نوې بندیزونو هغه اجرایوي احکام پرون ولسمشر ټرمپ لاسلیک کړل چې پر اساس هغه اشخاص او کمپنۍ چې له شمالي کوریا سره هر ډول تجارت لري هغه به د دې نوې بندیزونو پر اساس پنخه کیږي. په امریکا کې به پانګې کنګل کیږي، او دغه راس کې د شي د سفر بندیزونه هم په لګیو، یعنی په نوې بندیزونو کې کمپنۍ او اشخاص شامل دي.
دا راته وایي چې مراد صاحب، د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا وروستي اقدامات څه دي؟
د دې لانجې انسب اصلي دوه لوري یا د لفظي جګړه کورته وي، خپل شمالي کوریا او امریکا ده. د شمالي کوریا همسایه یا ګاونډې د جنوبي کوریا مشر وایي چې لومړیتوب باید خبرو ته ورکړ شي، نه غواړو چې شمالي کوریا له منځه لاړ شي، بلکې د دې ټولو کوششونو او د دې فشارونو هغه هدف دا دی چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام مو د میزایل ازمختونه بند کړي. په نړیواله ټولنه کې او حتی د امریکا استازي هم وایي چې دوی انتخاب لري چې شمالي کوریا باندې برید وکړي، لیکن کوشش فی الحال په نړۍ کې دا دی چې د فشارونو لارې، د بندیزونو لارې، د ډیپلوماټیکو ګامونو لارې شمالي کوریا د ته اړ باسي، لکه ټرمپ چې ملګرو ملتونو ته ویل چې باید قناعت ورکړي ورته چې دغه روسي ازمختونه چې کړي دا بند کړي، د امریکا له ګواښولو لاس واخلي، او خپل اټومي پروګرام په اړه لږ تر لږه خبرو ته آماده شي.
ډیر زیات مننه دوستانو. رضوان مرادو چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ په وروستیو ناندروی معلومات راکول، مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادې رادیو.
دا د ازادۍ رادیو ده. د شمالي کوریا مشر وایي امریکا به پیونګیانګ ته د دې خبرداري چې بشپړ ډول بل منځي وړل شي لویه بیه پرې کړي. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورید. دوستان، دا موضوع زموږ په خبرونو کې موږ څارو، او تاسو پر راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه جزئیات او ریپورټونه اوریدلی شئ. اوس هم د سیمې او نړۍ له مسایلو بیرته د افغانستان مسلو ته راڅرګندېږو. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال 2 کلی د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړی دي. په دې اړه به د نجیب الله خیل راستولې ریپورت وو.
د لوګر د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر سمونوال محمد ایوب وردګ آزادۍ رادیو توایي د محمد اغه ولسوالۍ پیاوشمیر کلو کې وسلوالو طالبانو پټنځوی نه جوړ کړی ول چې د کابل ګردیز لوی لاره هم ترې ناامنه شوی و. د پواینا د لوګر امنیتي ارګانونو حالت عملیات پلان کړل چې اوس هم روان دي.
د محمد اغه ولسوالۍ په بعضو مناطقو کې چې هلته مخالفین پټنځوی نه وو په هغه ساحو کې زموږ ګډ مشترک عملیات شروع شوې څو ورځې راهیسې چې په عملیات کې زموږ امنیتي ځواکو ته سپکې درندې سلاوې او یو تعداد مخالفین چې تقریبا 12 نفره چې د سرګروپی د خالد په نامه چې مشهور په هنزله و زموږ په دفګیری عملیاتو کې د بینتلې دی په چهار اطراف د محمد اغه ولسوالۍ کې تقریبا 2 کلی چې د ګماران نیولې ته سرخاوه پورې په دغه ساحو کې زموږ عملیات فعلا هم جریان لري.
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي یو شمېر سیاسي کړۍ تورن کړی چې د لوګر د امنیت په اړه منفي تبلیغات کوي او غواړي د خپل مخ په خاطر لوګر ناامنه وخی.
دلته یو تعداد کړی دی چې هغوی غواړي د خپل سیاسي ګټو لپاره ساړه جنگ ته د محمد اغه او د پامجمو کې د لوګر جغرافیه به ولا چدي د غوښ خپل ګټي اخی.
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان نثار احمد نیمزوی وای یاد و درشکري چې اوس له طالبانو پاک شوی پکې د پرختی پروژو د پلیکي دوله لپاره هم زمينه برابر شوې ده.
د هغه کلی و یا هغه ساحت و چې په دغه دښمن نفوذ کړای و چې پروژو ته بعضو عمل منفي پروژو ته مشکلات جوړ کړی و. حتی د کابل ولایت ولایت لاره ته تهدید لاندې و شاره عمومي د کابل ګردیز تهدید لاندې و. نو موږ وکولای شول دغه دوه شکلی د مخالفینو د وجود نه مکمل پاک کړو او ولسون ته یو ډاډمن امنیت راوستله.
بلوري ته طالب وایان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شي پیغام کې ادعا کړي چې د افغان ځواکونو عملیات په شاتم بولی او تلفات ور اړولې دي. د پوزي کارپوهانو له انده دا ډول عملیات هغه مهال ګټور تمامېږي چې افغان امنیتي ځواکونه په پاکوشه او سیمو کې دایمي پوستي جوړي کړي. له هغه پرته کله چې عملیات پای ته رسیږي نو وسلوال بیرته ورستريږي او نامنې پکې دوام پیدا کوي.
دوستانو و موریدل چې په لوګر کې چارواکي وایي د محمد اغه په ولسوالۍ کې 2 کلی د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړی دي. د امنیتی موضوعاتونه د خونې او روزنې او همدارنګه د ماشومانو د حقونو موضوع ته ځو. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ماشومان له شاقه کارونو سره مخ دي. په ځنګړي توګه په لویو خارونو کې د استون زډیره ده. خو په کونړ کې چې د افغانستان یو لري پروت ولایت دیم چارواکي وایي شاوخوا 2000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې یو شمېر کورنیو ته د نړیوال بانک په مرسته څمرستي برابرې کړي. دا خبره په هغه غونډه کې وشوه چې په کومکی د ماشومانو د شاخه کارونو د زیانونو په اړه خبرې کړي. په دې اړه به نور تفصیل روح الله انوري وورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ګڼ شمیر ماشومان داسې شته چې په کورنیو کې د سرپرستانو او مشرانو د نشټوالي یا د هغوی د ناروغتیا او یا هم کمزورتیا په وجه په تنکی وګو د کورنیو د ساتلو درانه پیټي بارشوي. د مجبوریت په اساس د درنو پیټو ته اوګي ورکړي او تلې په ډیرو سختیو ترمنځل رسوي. د شهیدانو په چوکي هر ورځ په لسګونو تنکیو ماشومانو لاسګاډي ودرولې وي. د هر چا خولي او لاسته ګوري چې څوک به ورته وایي چې دا پیټه را سره یوسا. موږ دوه ماشومانو سره غږیدلی یو. دواړه وایي د غربت لاملې لاسګاډې چلول شروع کړی دي.
نوم مې نظام الدین دی. لاسګاډې د پروس کال نه چلوم دی. نو بل دوه ورونه یو مزوري دلته کوو بازار کې.
کم کم ورو
یو مې دادې وسیم کور کې ښکسان اوس ډیر ولس نه پوري. لار مې جوان دی د مشرور نوم بلشته دی. هغه خندار کې مزوري کوي. دا 2500 روپۍ پیدا کوم.
مکتب یې ورسره
مکتب خو سره ویو
سیم سنف کې ته
هم سنف کې
نن مې نعمت الله دی او دا دوه کار مې کیږي چې ټرای سره پلان مې بډا دی.
دوی وای کله چې پلاس گاډي کې سودا ډیر او درنوي او تری وګورځيږي نو د مال مالک ورته سپک سپوري وای او دا سی ورځي هم راځي چې پری گزار هم کوي.
تاسو چې کله مزدوری کوي یو چاته تبن پیټ اوري کله د تبدرت ویل چې شې
زینه هغه دغه کندلم کوي.
چې په دې حال کې دوی بیل بي وسي او وخکو تویولو بللار نه لري. ماشومان وای ډیره وختونه چې په کورونو او مارکیټونو کې د آبادی کارونه څوک کوي وړو مزدورانو پسې ګرځي څو ورته په لوګرو په ډیر کار تر سره کړي. په همدې ماشومانو لوړ پوړیز ودانیو ته خښتې شګې او سیمنټ پورته کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 کم عمر ماشومان په شاقه کارونو بوختي.
د کونړ ولایت په مختلف ولسوالیو کې تقریبا د مود سایه د مخه د 2000 په شاوخوا کې ماشومان شاقه کارونو باندې لګیا دي. د دې معزله د حل لپاره هغه چې تر سره شوی هغه د تقریبا 2500 کورنۍ هغه کورنۍ چې هغه 50 کال ټوټ ماشومان ولري هغه ته روبوار 4500 افغانۍ د بانک جهانی په مرسته د یو کال لپاره ورکول کیږي.
هغه ویل پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې کم عمر هلکان وستلی دي.
د کونړ پولیس کې د ټولو وسلوال پوز په لیکو کې ماشومان وشتون نه لري. د تصفیه شوی دي د ماره په برخه کې تقریبا د مو 1500 بابا مکاتب ټول د ماشومان په مخ د زده کړې لپاره خلاص دي. هغه ماشومان چې د بیوزلۍ د وجې د غربت او د فقر د وجې ځینې په بازار کې کارونه کوي په مستری خانو کې په رستورانو کې او نور رستورانو د مستری خانو د ټولو کارفرمایانو سره تړونونه شوي دي تر څو دوی ته د تعلیم په وخت کې اجازه د تعلیم ورکړو. د هغې نه وروسته دوی کار وکړو ضمناً د شپې به په رستورانو په دغو کاري محلاتو کې دوی نه ساتل کیږي.
په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله زادران به پرګزی وویل په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت ملګرو ملتونو ته یو داسې کار راپور نه دی وړاندې کړی چې پکې په هیواد کې په ماشومانو د کېدونکو شاخه کارونو جنسي تیریو او نور ناخوالو اندازه معلومه شي.
تر اوسه پورې د افغانستان دولت نه دی توانېدلی صرف یو راپور دی د ماشومانو د وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړی. حالان چې دولتونه مکلف دي چې په هر 15 کالونو کې د ماشومانو وضعیت ته توجه وکړي او د ماشومانو یو مکمل د وضعیت راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري.
کوم ماشومان چې شاقه کارونه کوي د اکثرو پلرونه او د کورنیو د ګټې وټې کسانې په جنگونو کې وژل شوی یا ټپین شوی دي او یا هم په داسې ناروغیو اخته دي چې کار او مزدوري کولې لوسه وتلې دي. نو ځکه د کورنیو درون بار په همدې تنکیو ماشومانو بار کړی دی. که څه هم چې په تیرو کلونو کې د ماشومانو د ژوند د خوالي په نوم هیواد ته په میلیونونو ډالر راغلل خو زیاتره د مجبورو او مزدورو ماشومانو په ځای مسؤلینو په خپلو منځو کې حیف و میل کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستان و تاسو موږ غږ لزادې رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نیو په ټول افغانستان کې خبريږي. هم درنګ تاسو کولای شئ چې په غنو خرنو کیسه خبرونه د اف ام په 3.5 ووري. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه به تندار ولایت نه خبر کوم.
افغان بیسین د کارکون کو سم داخله د صدا د قندهار د میانشین د ولسوالی خاجه خو تقریبا په ورځ کې دی یو دو ساعت خلاص کیم سیده او یو د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی ته هغه پایل کړی یو سفر دا علاقه خاجه دیم په ورځ کې یو ساعت یا دوه د خلاص کی یو معلومات یو شی سره کوو د یو شی سره نو موږ ډیر په مشکل کې واسط د ورو سره ته خېزو دا یو غټ مشکل ده هغه مشکل کړه ته حل کی تاسو ډیر ډیر مننه
السلام علیکم زه نه خیر خبرې کوم په سوالې ته دې ولخواله مو په ولایت کې د شت طالبان زو لکوي د ام ظلمونه کوي هم د کیسه کوي مولا دولت وشتنه ده د ځان او تر اوره سي یا پوسټي واچي وصلا
السلام علیکم کندهار ولایت څخه خبرې کوم موږ کندهار ولایت امنیه کمانانی دې خدمت هم نکړي خدمت پی خدای خدمت نکړي چې ولسی دې خوشاله سي خلک ورکیږي خلک په لران کې پورته کیږي ما د دې رادیو ته خدای خواهش نشي دا پیغام نشر کړي
دوستانو په همدې سره ورسیدلو دولسته موجو ته مخیل دینه چونیزو پروگرامونو تور شو صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی له دبد افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی واورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر په ورستۍ ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس سره د سولې او ثبات په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه او همدارس په سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي په یو بل مسله کې امر چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو 1,000,000 امریکایانو له کورنۍ او استادیو سره وکتل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي ښاغلی غنی له دوه خلکو سره په لیدنه کې ویل چې د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي د 19 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي دفاع وزارت د وژل شوی پاکستانی وګړیو د هویت په اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي تیر شپه پاکستانی پوځیانو د نازیانو په ولسوالۍ د هاوان و در شاملې کړي چې دوه افغان ماشومان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي د پاکستان پوز تور لګوي چې د هندي پوزانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کشپاک پاکستانی ملکیان وژل شوې او څه باندې شل نور ټپیان دي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ګډوډ سړی بللې هغه ویلي ټرمپ د شمالي کوریا د لمنځه وړلو په باب د خپل غواخونو لوی بیا ورکړي د شمالي کوریا د روسي راکټي آزموینو په خبرګون ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواخو کړ چې د ارتیا په صورت کې به شمالي کوریا لمین زوري
د سنو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل ک غواړي چې تفصيلي ولولې نو سموږ په پانه ته هر وخت او هر چیرې چې وغواړي ورتلې شي azadiradio.com زموږ په پانه د هلته زموږ ټول ریپورتونه مطالب 19 پروګرامونه له تفصيل په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو او عکسونو سره مندل شي 19 پروګرامونه تر ازو حقیقت څه دی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار لیا ته مباسي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت څه دی
سلامونه د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوایم په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب مکتب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغلاست وایو. که پیل له دینه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او 100% ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندیښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمیر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کوو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کس دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ چیرلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د غروزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی چیرو مې مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه خته کېږي، نو دی په لحاظ باندې د چیرلو نو ورسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د پام شمان کار کوي.
د دمدي کاریګرو په برخه کې پاتې کیږي. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دغه نو روسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړو، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سن
تقریبا په 2 برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په 4 برخو مشلې، چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لاتروس هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغه 2 برخو کې تقریبا 1000 ځلې مونږ مخکې د پولیچر د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغه ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغه نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولی بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه نو دی کې اوس تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسی او د سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریز نه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي دی تر دې ته فعال نشو په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي دلایل څه دي او والی تاسو د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرې کې تر اوسه نه دي برابر شي
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي دې سره نور هم ولایت شته چې په کندوز ته شکم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې هغه ځکه کار وکړو هغه ځکه دوکانداری کول هغه ځکه په یو فابریکو کې کار کوو دوی د پاره څه زمينه برابر شوی نو په دې کې لاتروسه یعنی آلتم د چې جناب رئیس جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ شي په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بي اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر وکولې په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشهی او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي مې گزارې وکړې باید ځمکې دوی ته ورکړ شي ول دا ځم نوې ځمکې خوڅه کې چاته ورکړي د هغه مشکلات حل نه دي په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوی چې باید زرته زره توزیع شي نو دغه مشکلات سچ دي ته زمون یا شورا علي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دي ته ډیر فکر نه کوي ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې کانفرنسونو کې پیشنهادونو کې د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول شي موږ نو غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دي او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونه ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکم مونږ چې څومره ولایت سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړی دا هغه تقریبا چې کومه سرمایه گذاری وړه فابریکه د 15 لک ډالر نه ولې تر 30 میلیونو 40 میلیونو پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بی کیفیت شي تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه کچیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق زی، مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغه مسلکی او موینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فند خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه وتل، یو 100 روپۍ هغوی ته ورکړي، 100 روپۍ مصرف شي چې وته نه ورته کاری نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغه سي کومو د پاکستاني یا هندي یا د بل ځنه یو خارجي تخنیکی کارګر راولو، نو هغه ته ډیر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه وسي که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکه فعال ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبری پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپل ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسولیت دی، څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان دا اوس ته هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغه بیرته ریجیکټ کړل، دا بیرته افغانستان ته سنو کرایم به ورکړه. که دغه سي سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغه سي هر برخه لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډیر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره بخته استا سبب ادم د منځ دی.
ډیره زیاته مننه صفی سید کورودان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریتونکو سلام، بیا د ائتلافونو او اتحادونو اواز خبرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته، هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله
که دا راته وایي چې د تاسو بنسټ دی او که موسسه
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو
ډېر ښه نو که اوس دا راته وایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي
د هیواد د بیا رغونې لپاره د خلکو د هوساینې لپاره ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو
یو میز ډیر نه دی
نه نه موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردي میزونه جوړ کړو
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوئ
حتمان ګټه لري څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول
یعنې چې له ګټې یې مطمئن یی
هو کاملا مطمئن یو او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه مقصد مې بهرني دونران موسسې او هیوادونه دي
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلې دي پکې له دې سترګې نسو پټولی ځکه ګټه که څومره د مونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي
هر څوک چې د جوړولو توان لري هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاستمدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو
دا څه وایې
رښتیا وایم ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي
هو ولې تا څه ګمان کوو
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بښیې
پلان شوی
متلونا
پخوا به ویل که شپه تیاره ده مڼې پشمار دی
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ
پخوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي
خو اوس وایي کږې خولې په ډالر سمیږي
پخوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي
پخوا به ویل ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی
خو اوس وایي انجینري د فوزي او سیاست د غله کار نه دی
پخوا به ویل په یوه ګل نه پسرلی کیږي
خو اوس وایي د یوه نابلد مامور په رشوت نه اخیستلو رشوت له منځه نه ځي
پخوا به ویل په یوه څپیړه سل مخه خوږیږي
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي
او سپام وکي څو مهمو خبرتیا وته
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسابورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسابورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپل د سکولونو او جیبونو کې ډیره پیسې نګدي چې خدای مکا د کیسابورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناګارې دو سبب نشي. سره لدی چې دغه اتحادیو او بنسټونو د کیسابورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولی دي او لویان چې روژه نیسي شوکاری کوي. نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیه خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیه تصمیم نیولې ده چې د روژې په مبارک ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کی او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوي شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 5000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 5000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو خورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې
مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل مشاعری وشوي او خې تو دی وشوي د انزر ګل د بادام ګل د کدو ګل او د پیشک دی ګل او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوښ شوی وي. او د زیر ګل سپین ګل تور ګل خو لا په خوښ شوی وي. د جمعه ګل د خاسته ګل او ریدی ګل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړ شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپن ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره.
پراونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
شوخ نظر دفارا.